پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو چې زموږ غرمنی خبری خبرونه د اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشۍ د ترسره شوو انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو په اړه رپورټ ولرو، همدارنګه د افغانستان په اړه هم ګڼ نور رپورټونه لرو. خو پیل خبرونه کوو. اسد لودین په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سیګار وای افغانستان کې د بریدونو کچا لوړه شوې. د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې هلمند کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 8 تنه وسلوال وژلي، او د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رائے ډېرې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار اداره سیګار وایي په دې هیواد کې په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دریو میاشتو پرتله حملې په متوسط ډول د ورځې په سلو کې 50 زیاتې شوې دي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې سیګار نن په خپاره شوي نوي راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو 1111 ځمکني عملیات کړي چې دا د تیر کال همدې مودې پرتله په پوځي عملیاتو کې څه باندې دوه برابره زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې طالبانو بیا د افغان دولت او د امنیتي ځواکونو د کمزوري کولو لپاره شخړو ته دوام ورکړی. خو سیګار د امریکا د دفاع وزارت په استناد وایي چې د شخړو کچه یې په هغه حد کې ساتلې چې له امریکا سره په شوي تړون کې یې یادونه شوې ده. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په حملو کې د دې لپاره زیاتوالی راوستلی چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده وتلو ته وهڅوي، او تر وتلو وروسته د ځان په ګټه شرایط رامنځته کړي. د اروزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لوا ویاند جګړن آقا محمد ساپای وایي چې د ځای پر ځای شوو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي.
بازار نیمه لا زیات زمون کلاس کې دی، قومندانۍ په خپل زمون کلاس کې ده، او د بازار نقره چې د شانک مخوزی تر ته چاور تورې چې دی خو د سلک د بیټه د دراوت نه چې بازار ته راوځي تری ته راځي انده ځای پر موږ پیشرفت کړی دی.
پر دهراود ولسوالۍ له څه باندې یوې میاشتې راهیسې طالبان بریدونه کوي، او تیره اونۍ یې د ولسوالۍ امنی قومندانۍ هم ونیوله چې بیا الوتکو بمبار وکړ او طالبان په شا شول. په هلمند کې دفاعي ځواکونه وایي چې د طالبانو پر ضد وروستي پیل شوي عملیات لا روان دي. 215 میوند قلي اردو ویلي د دغه ولایت په ناوې او نادلي ولسوالیو کې د طالبانو د یوه سر ګروپ عبدالله جان په ګډون 8 وسلوال وژلي دي. د قلي اردو په خبر پاڼه کې د دغه وسلوالو د وژلو کره وخت نه دی یاد شوی، خو پکې راغلي چې عملیاتو کې هوایي ځواک هم کارېدلی. دوی ادعا کړې چې د لارو د پاکولو پر مهال 28 کړۍ د وسایطو او پرسونل ضد ماینونه هم شنډ کړي، خو طالبانو له د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رائے ډېرې دي. د امریکا د ولسمشری ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې یې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی، خو یو شمېر نورو مهمو ایالتونو کې د رایو شمېرل لا دوام لري. په دې سره تر 24 ساعتونو وروسته چې د انتخاباتو د ورځې د رایو لومړني مرکزونه تړل شوي، لا نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی. په میشیګان کې 14 او ویسکنسن کې 10 الکترال کالجونه یا انتخاباتي رایې بایدن خپلې کړي، او په دې سره یې د ټولو انتخاباتي رایو شمیر 253 ته رسیدلی. د هغه د سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه رایه تر اوسه 214 دي. د هغو ایالتونو په جمله کې چې د رایو شمیر پکې تر اوسه روان دی، اریزونا او نیوادا کې دغه بهیر له نږدې څارل کیږي، او که دغه دواړه ایالتونه بایدن وګټي د الکترال کالج یا انتخاباتي رایو 270 به چې د بریالیتوب لپاره لازمي دي پوره کړي. بل لورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي، د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې. ټرمپ ادعا کړې چې د رایو پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي. د ټرمپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رایو شمیرل دې تر هغه ودرول شي تر څو رایو شمیرلو ته د بامفهومه لاسرسي مسأله تضمین شي. په پنسلوانیا کې کمپاین د انتخاباتو چارواکي تورن کړي چې څارونکو ته یې اجازه نه ده ورکړې چې د رایو د شمیرلو ځای ته له 8 مترو نږدې ورشي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په یو ورځ د کورونا 99,618 پیښې ثبت شوې چې ورسره نوی ریکارډ ټینګ شو. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون پرون د ورځې په لومړیو کې په وروستۍ یوه اونۍ کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا د 6,325 پیښو راپور ورکړی و چې هغه هم د ریکارډ تر حده لوړه شمېره ده. د دغه ویروس له امله د مړو شوو شمېر هم په 15 زیات شوی، یعنې په دغه موده کې د ورځې په متوسط ډول 346 کسان مړه شوي دي. د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن پر خپل سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا د خپرې شوي وبا پر سر د راولاړ شوي بحران په خاطر سختې نیوکې کړي او له 233,000 د زیاتو کسانو مړینه او پر دغه ویروس له 9,000,000 د زیاتو کسانو اخته کېدلې د هغه د پالیسیو زیږنده بللې. خو ټرمپ دغه بحران کم اهمیته بللی او کووید-19 ناروغي له عادي زکام سره پرتله کړې. ټرمپ دغه ټینګار کړی چې ادارې یې د دغې وبا په وړاندې سم اجراءات کړي دي.
دوستانو، خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com وګورئ. وړاندې په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټوډیو کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیره روانه ده، په ټول امریکا کې د انتخاباتو د پایلو زن کړکیچ زیات کړی دی. په دې اړه به رپورټ واورو. همدارنګه به دا واوري چې د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس منصوبینو ګوښه کول بې معنی بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر یې کړی دی. د ښاغلي صالح ویان رضوان مراد:
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو
بشپړ ریپورت بم په دی اړه واورې. د نومبر په وروستیو کې به جنبا د افغانستان په اړه د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او افغان چارواکو د نړیوال کانفرنس کوربه وي. آیا نړیوال مرستندویان به افغانستان سره په همدې کچه د خپلو مرستو بهیر وغځوي؟ دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. څو اقتصادي خبرونه هم دراورو. نور ریپورټونه به هم ولرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم مه هېروئ. دا د ازادۍ رادیو ده. دوستانو، د افغانستان په اړه ریپورټونه او مطالب لرو، خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې موضوع ته ورسو. په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیرنه روانه ده، په ټول امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د رایو مرکزونه له تړل کېدو 24 ساعته وروسته هم د ټاکنو نتیجه نه ده معلومه شوې. د خبري اژانسونو په حواله تفصیل له صالح محمد صالح نه اورو.
د ولسمشرۍ کاندید ډیموکرات جو بایدن نن سهار وختي تر ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې مخکې سوچ چې په مشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې بریاوې خپلې کړې. وروسته له هغې چې اعلان سوه مشیګانې وړې، جو بایدن وویل دی د انتخاباتو د ګټلو تمه کوي. هغه زیاته کړه باور لري اوس دا روښانه ده چې د ټاکنو ګټلو لپاره به د کافي ایالتونو رایې خپلې کړي. د امریکا د ټاکنو سیستم یو څه پیچلی دی، ځکه یو ولسمشر تر ډیره د ټاکنیزو کالجونو د شمیر له مخې ټاکل کیږي. د پلازمینې واشنگټن ډی سي په ګډون د امریکا 50 ایالتونه په ټوله کې 538 ټاکنیز کالجونه یا الکترال لري، او هر کاندید چې 270 انتخاباتي کالجونه خپل کړي، هغه د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی ګڼل کیږي. له تیر شپې په څلورو کلیدي ایالتونو اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نویدا کې درایو شمیرنه روانه ده او د جو بایدن د ټاکنیزو کالجینو یا الکترال شمیر 2350 او د ډونالد ترامپ 2014 دی. ولسمشر ډونالد ترامپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ټینګار کړی چې په رایه اچونه او رای شمیرنه کې لوی ستونزې وي. جمهوریت غوښتونکو په څو ایالتونو کې د انتخاباتو په اړه محکمې ته عرض کړی دی او د ولسمشر ترامپ پارېدلي پلویان د ډیټرویټ او فینکس د رای ورکولو په مرکزونو کې سره راغونډ سول. د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالد ترامپ مخالفانو هم مظاهرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې د ټاکنو کارکوونکي دي د خپل کار ختمولو ته پرېښوول سي. د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو چې تر ډیره د کورونا د خپرې سوې اوبا په وړاندې د ولسمشر پر اقداماتو متمرکز وو، یوه ورځ وروسته په دې هېواد کې د کورونا د 99,000 نویو پیښو په سبب سره نوی ریکارډ ټینګ شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په ټوله کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 9 میلیونو او 4 لکو اوښتې دي.
یوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح پر کابل پانتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس منصوبینو ګوښه کول بې معنی بللی او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی. خاغلی صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په دې اړه څېړنې روانې دي چې پر کابل پانتون د برید په مخنیوي کې څوک کرم دي. د جمهور ریاست د دویم رسیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د پیښې له کره څېړنې وړاندې د دې ډول کسانو ګوښه کول بې پایله کار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پانتون د ټولي قومندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت په تور له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپېژندل. امید زهیرمل د کابل په استډیو کې دی. امید، نور تفصیل له تاسو اورو.
پلان صاحب روس صدر دی چې د کورنیو چارو وزارت پر کابل په هانتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو او د وظیفوي غفلت په تور دیار لستنه منسوبین لدند ګوخه او څارنوالۍ ته وپیژندل. تازه د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د عمل بې معنی بللې. خغلی صالح نن د پنځشنبې په ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په دې اړه چې څوک ندی توانېدلې پر کابل په هانتون د برید مخنیوي وکړي څېړنې روانې دي. د جمهور رئیس لومړی مرسیال په دې برخه کې د وظیفوي غفلت په نوم د دیارلس تنو پولیسو منصوبینو توقیف بې معنا وبالا او د نیول شویو پولیسو منصوبینو د باعزته خوشی کېدو امر هم کړی دی. د جمهور رئیس لومړی مرسیال دا هم لیکلی چې تر اوسه دا قضاوت نشي کېدای چې په دې برخه کې د وظیفوي غفلت تعریف څه شی دی. د جمهوری ریاست د لومړی مرسیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد هم ازادي رادیو ته وویل حکومت غواړي د دې قضیر خو ته ځان ورسوي، نو له همدې کبله لوړاندې د یو شمیر پولیس منصوبینو نیونه ګټه نه لري.
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو یا سرتیرو برطرفي کول هیڅ درد نه دوا کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قومندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت او د امنیتي پلان د نه عملي کېدو په دلیل له دندو ګوښولو یې څارنوالۍ ته پیژندلې دي. د کورنیو چارو وزارت پرون دا کار داسې مهال وکړ چې د پر کابل پوهنتون د برید پر سبا باندې یو شمېر د قربانیانو د کورنیو غړو او همدارنګه محصلانو په دې برید کې د وظیفوي غفلت له کبله او همدا ډول همدا ډول د هغو کسانو د نیونې او د ورته د مجازاتو غوښتنه وکړه چې په دې پیښه کې غفلت کړی دی او یا هم ناغیړي کړی دی، له دې کبله چې ونه توانېدل دغه برید یا مهار کړي او هر څه ژر البته او یا هم د برید مخنیوی وشي. د پیښې په لومړۍ ورځ د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امن الله صالح دا برید امنیتي استخباراتي ادارو ناکامي وبلل او زیاته کړه چې دا عمل په دغه ډول باندې او هیڅ د منلو نه دی او باید لوړاندې دغه ډول پیښو مخنیوی شوی وي.
ډیر زیاته مننه امید ظهیر مل و چې له کابله یې په ریپورټ کې وویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر یې کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم رحمت الله افغان لڅو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان کابینې د تیر مازیګر په غونډه کې د راتلونکي مالی کال ملي بودیجه مسوده تایید کړه. د کابینې له لوري د تایید شوې بودیجه مسوده به بعد د تایید بحث او تصویب لپاره لومړی مشرانو جرګې او بیا وروسته ولسی جرګې ته لیږل کیږي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې د کابینې په غونډه کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه د امریکا پراختیایي ادارې له لوري د 3.4 میلیونو ډالرو مرستې د منځوري په خاطر د اقتصاد وزارت غوښتنه هم تصویب شوه. د کابینې د غونډې په پای کې نشې توکو سره د مبارزې وزارت له نه مصرف شوی پیسو څخه د هلمند ولایت په هنتون جوړولو په خاطر د 1,500,000 امریکایي ډالرو معادل تخصیص تونځه د حل په اړه د لوړز د کلو مالی وزارت غوښتنه هم تصویب شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عمل پلاوی رئیس په کابل کې د بلاروس له سفیر سره د دواړو هیوادونو د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او د ګډو همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. د دغه خونې په خبر پاڼه کې راغلی چې د بلاروس سفیر افغان لوري ته بلنه ورکړه چې په راتلونکي کال کې د بلاروس په پلازمینه مینسک ښار کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا په هدف دوه اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان او بلاروس ترمنځ په 2019 میلادي کال کې سوداګریز تړون لاسلیک شو، خو د ترانسپورټي ویزو او نورو ستونزو له امله لا هم دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز اړیکې څه ډول چې لازمي وي نه دي غوړېدلې. تیر کال د کابل او مینسک ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه 1,800,000 ډالرو ته رسیده چې افغانستان د 80,000 ډالرو په ارزښت بلاروس ته صادرات درلودل او برعکس بلاروس بیا د 1,000,000 ډالرو په ارزښت تراکتور او کرنیز توکي افغانستان ته صادر کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیه 1 امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، 1 یورو نه 80 افغانۍ اویا پوله، 1 پوند 90 افغانۍ درس پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ درس پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ، 1 هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او 1 پاکستاني کلدارې 475 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو تقوا کی. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کړي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شیبر او نور جزئیات.
ریاست کار او شغل په تکلار کې د اصلاحاتو شپنه کړي او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر ل خپل سودی سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوی ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې ل خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا لري یاسه غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشری سرچینو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې لدې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتر شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربی ریټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لار پرانیزي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همدارس به په خپل سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربی زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوی پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د چیښتن ترمنځ رابطه د یوه معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د چیښتن د اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکې ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې سږکال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو محلنۍ مشي کوي، د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یوه هڅه پیل کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان به له دې هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبری اژانس په یو ریپورت کې د افغانستان په اړه په جنوبا کې د کیدونکو کانفرنس په اړه چې په پام کې د روان نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي، د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان یو شمیر مهمو بسپنه ورکوونکو تکتنه کړې ده، وایي چې داسې نښې نښانې ښکاره کړي چې ګوګې په دې کانفرنس کې به له دې هیواد سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت دغه اندېښنو ته په پام وایي چې تر اوسه نړیوال د افغانستان له حکومت سره د مرستو دوام ته ژمن دي او دوی هیله مند دي چې په دې کانفرنس کې به هم نړیواله ټولنه د څلورو نورو کلونو لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي. نوریاس نوري په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کنفرانس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو یو شمیر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندوی کنفرانس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي، له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبري او روی ترز ای نمونه ندی پڑاگ کردی ویلی متحده ایالات چه افغانستان تر طول استر مرستندوی هیواد دی پا پام کلری لده هیواد سر پا ملکی برخه که کلنه مرست 800 میلیون دالر رو تراکمی کردی. یه وی سرچینه دا هم ویلی چه واشنگتن غواری که دون که مرست پر یو کال پوری محدودی کردی، نه پر چلور کلونو پوری چه تر اوس معمولو. دغه سرچینو ویلي د ناتو یو شمیر نورو غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کیدونکې مرستې په سلو کې دیش کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې، خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالیې وزارت ته چې د دغه کنفرانس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمیدو نښې لیدلي، د افغانستان د مالیې وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د افغانستان سره مرستې کمې کړي.
امنګه تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپل همکارانو نه دی لیدلی. نو کدا کومکونه یې کنه یې خو د افغانستان د حکومت پلان خو هم دی چې پاینده څلورو کلونو کې منګه کچرته خدای وکړ سول راغله، خپل منابع باید زیات کو او خپل ملي عواید د هغې کچې ته استه په تدریج ورسو چې څلور کاله وروسته زمنګ خپل عام مصارف چې دي، عامه مصارف د حکومت مصارف، هغه باید اکثریت مطلق د خپل ملي منابعو څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې وه. یعنې په کال کې 3.8 میلیارډ ډالر د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هیواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډېره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. آیا نړیوال به په رښتیا په دغه حساسه مرحله کې له افغانستان سره مرستې کمې کړي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو پوه وحیدالله غازی خیل وایي نړیوالو تر ډېره د افغانستان پر حکومت باور بایللی او یوه بېلګه یې هم ښایي دا وي چې آن د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه هم نړیوال له طالبانو سره خبرې کوي.
افغان حکومت هغه ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي هغه یې پوره نه کړلې. فساد فوق العاده زیات شو، ناامني زیاته شوه، خراب حکومت ولی، د خلکو نارضایتي او هغه خدمات چې باید حکومت رسولي وي هغه یې ونه شو رسولی. نو ځکه نړیواله ټولنه به ډېرې کمې مرستې او په شرایطو باندې مرستې افغان حکومت سره کوي.
رویترز په دې راپور کې د افغانستان مبهم راتلونکی او اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو د ځینو دلیلونو په توګه یاد کړي، خو دا یې هم ویلي چې هغه تر ډیره له دې هیواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تړلې دي. د رویترز په لیکنه واشنگتن هیله من دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او په دې هیواد کې به د امریکا 19 کلنه اوږده جګړه پای ته ورسوي، خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره نړیوال مرستندویان د طالبانو د نفوذ زیاتوالي ته هم اندېښنه لري چې ښایي په دې هیواد کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د بشري حقونو او د نجونو د زده کړې په برخه کې چې دوی پرې ډېره پانګونه کړې له لاسه ووځي. خو د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو چې هیواد د جنیوا د کنفرانس یو له همغږي کوونکو څخه دی وایي مرستندویان نه غواړي چې په افغانستان کې د 19 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. رویترز ته ویلي چې یو لوی بدلون به دا وي چې د مرستو پر تمویل به په 4 کلنه موده کې نه بلکې هر کال کتنه کیږي، او دا به ارزول کیږي چې آیا لګول شوي سخت شرایط عملي شوي او کنه، تر څو د اداري فساد او د نورو پرمختګونو په اړه د نړیوالو مرستندویانو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
سمګګلا ازادي راډیو نوري. اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د سولې د خبرو پترس کې د باور د پیدا کېدو لپاره مهمه بوله. د افغانستان حکومت بیا پر اوربند ټینګار کړو. طالبانو د ازادي راډیو ته ویلي چې هغه وخت به اوربند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د دوی په وینا د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د اروپای ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په کټ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې له غوښتنو سره په ټکر کې دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوري استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپای ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروری دی، او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوی دی چې شخړې له کورونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې مش خپل اهداف ته ورسیږو، د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ شي، د اعتماد او باور پزار منځ ته شي، او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
شاغلی وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډیره کمه کړې ده. پر لویو شهرونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي، او په لري پروتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپای ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ نوښت خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالی سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوي به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به ګټه ورسی شي. اروپای ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبري باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقوقو او د بیان د ازادي په برخه کې چې افغانانو په تیرو 19 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندې شي، په ځانګړي توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي، تر څو په یو ډیموکراتیک ټولنه کې افغانستان باثباته شي او پرمختګ وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
مانم شو سناده ده هلمن ولایت لشکرګه شاد خدا جغان ته سپریتم دل تورور غول د جنگ څخه خلک راغلی ستړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپاتې دل حکومت هیڅ مرسته چا سره نه کوي. ورور وځه ته ما شو مان ده یې ګولې جوړې دام نه لري. دل خلک ډیر په عذاب دي، ډیر په مشکلات کې دي. باید دغه مشران کارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. سلام
حجی شیخ حسن کنن ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمون سرک دا اسمار دا ولسوالی نا دا نالی دا ولسوالی پوری پام خود ده او دا الگل داری دا برسن تقریبا ول رس کلومیتره سرک دا مخاجی آباد ساحه که خام پروت ده دا مرید نتر مخاجی آباد دا ولسوالی دا ساحه پوری طول خام سرکون پراتی دی نو دا غدنه که مرید را روان شی دلتا چه را رک شی آقا دا کما پا حالات که یا دا طول و الکولو چارواکو نم دا حید دا چه زمانگ پا ده اگر منی غور روی که از منگ دا مشکیل حال و پاسل
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازداری رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوي ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچولی شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي په هغه ادارو کې